درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی د دې سات مهمو خبرونو ته. امریکا نن یک شنبه د ایران درې اټومي تاسیسات په فوردو، نتنز او اصفهان کې په بریدونو کې په نښه کړل. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور لمخه دا تاسیسات کامل لمنځه تللی دي. ولسمشر ډونالد ترامپ دا بریدونه بریالي وبلل او پر ایران غږ وکړ چې سوله وکړي یا نورو بریدونو ته ځان چمتو کړي. ایران د بریدونو ته توند غبرګون ښودلی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی ویلي د دغو بریدونو د عواقبو ټول مسؤلیت امریکا ته ورګرځي. په عین حال کې له دې بریدونو وروسته ایران پر تل ابیب او حیفا ښارونو بریدونه کړي دي چې د راپورونو له مخې 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د ایران پر قم ښار بیا د اسرائیلو په بریدونو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بریدونو وروسته نړیوالو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ایران په گاوند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د امریکا برید غندلی او ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د منشور په اساس د خپل ځان د دفاع حق لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا د بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ستر ګواښ بللی دي. د کرزي په ټکو د ایران د اټومي پروګرام موضوع د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. سعودي عربستان، قطر، عمان، ترکیه او روسیه بیا د بریدونه غندلي او له دواړو خواوې د زغم غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې هیوادونو بیا په امریکا او ایران غږ کړی چې بیرته د خبرو ته ستانه شي. د ایران له جګړې وراخوا په غزه کې د دریو اسرائیلي ارغملو جسدونه موندل شوي دي. دا جسدونه شل میاشتې وروسته له هغې موندل کیږي چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې حماس وسلواله ډلې پر اسرائیلو په برید سره دغه کسان غزې ته د ارغملو په توګه وړي وو. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسلواله ډله ترهګریز سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې په ځانګړو عملیاتو کې موندل شوی جسدونه د اسرائیلي وګړو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د غلی د کاته په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د 150 غونډې په درشل کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې متقل خپل سوری سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقل ازبکستاني سیال بختیار سعیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سید رحیم سعیدی په نوم افغان فلم جوړونکی د طالبانو له بنده آزاد شوی دی. د دغه سازمان د آسیا برخې نن یک شنبه پر خپل ټویټر ویلي دی چې سعیدی له 11 میاشتنی بند وروسته آزاد شوی دی. د دغه سازمان په ټکو هغه د بیان د ازادۍ له حق څخه د ګټه اخیستنې په خاطر زندانی شوی وو. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید او نړیوال غبرګونونه.
The lead B2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo.
De jagle de dawam po suri ke po Iran ke de mishto afghan kadwal wan dekhni.
Waziyat mob so jot kharab.
Is mo waziyat der kharab dai tul po wi re kyu tul dukanuna taral shwi di internet sam kar na kawi an numrani khora ki tu ki po der sakhte paida ka wuch dodi na paida.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د سوله ایز او پیاوړو اعتراضونو غا کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته لیکل وکړي.
افغان سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله یې میلیونونه ډالر زیان کړی دی.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشه.
د سیزن پر محل یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دېرش تنو.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې واوریدل، امریکا نن د ایران په اټومي تاسیساتو بریدونه کړی دي. په دغه تاسیساتو باندې بریدونه ته نړیوالو ګڼ خبرګونونه خوذلې دي. سفی استانګزای را سره په استودیو کې دی. استانګزای صاحب، ورستي جزئیات څه دي؟
بله مننه. تر خبرګونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټر هیکس ته همدارنګ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګارد لوی درستیز قماندان د ایران په هسته ای اټومي سایټونو باندې د تیر شپې د بریدونو په ارتباط باندې تازه جزئیات خبر کړی دي. جنرال دین کاین چې د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال دی او دمګړی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دی، هغه ویلي دي چې د ایران په دریو واړو اټومي سایټونو باندې بیګا په سیمه ایز وخت د سهار په 2:00 دقو باندې د امریکا بریدونه پیل شول. خدای چې د غکسره واورو.
At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10
د امریکا په وخت شپږ او لس ماښام چې په محلي وخت په ایران کې د سهار 2:00 دقیقې دي، دوه الوتکو دوه جی بی یو سنگر ماتونکي لوی بمونه پر فوردو اټومي بټۍ وغورځول، لکه څنګه چې ولسمشر بیګاو ویل. وروسته نورو بم غورځونکو خپل هدفونه وویشتل. څوارلس لوی بمونه پر دوه اټومي تاسیساتو واچول شول. د ایران درې وړه اټومي سایټونه شاوخوا د سهار په 2:00 د ایران په وخت تر بریدونو لاندې راغلل. ټاماهاک میزایلونه بیا په آخر کې پر فهان وګرځول شول چې ډاډمن کړو موږ د عملیاتو په ترڅ کې سیال لورې غافل ګیره کړو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم د ولسمشر ترامپ هغه ټینګار بیا تکرار کړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګ د په ډاډ سره وویل چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو خوب یې اوس مات کړی دی. اوس به هم راشو پر ایران د امریکا د بریدونو په اړه خبرګونونو ته. په خپله د ایران د حکومت په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د بریدونو په اړه باندې د خبرګونو په لومړي سر کې د خبرګون خوبلې وویلي وو چې دا بریدونه په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو نقض دی او د امریکا او اسرائیلو لپاره به خطرناکې پایلې ولري. ښاغلی راغچی چې په ترکیه کې د په استانبول کې په کانفرنس کې خبرې هم کړې دي او ویلي دي چې د امریکا لپاره به د دغه برید ټول عواقب به د امریکا په غاړه باندې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په سیمه کې وضعیت نازک بللی او له دواړو خواوې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. روسیې بیا ویلي چې دغه هیواد د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د یو خپلواک دولت په خاورې د توغندیز او بمی بریدونه په هر دلیل چې وي د نړیوال قانون د ملګرو ملتونو د منشور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو څخه په ښکاره سرغړونه ده. د امریکا بلی سیالی چین هم دغه بریدونه په کلکه باندې غندلې دي. خو د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل کایا کالاس ویلي امریکا او ایران د بیرته د سولې د مذاکرو میز ته راستانه شي. هغې په خپله اکسپانه لیکلي، زه له ټولو خواوو غواړم چې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې بیرته په هدف دي بیرته د مذاکراتو میز ته راستانه شي. د هغې په ټکو ایران ته د اجازه نه ورکول کېږي چې اټومي وسلې ولري او د دوشنبې په ورځ اروپایي وزیرانو په دې اړه له ایران سره خبرې هم کړې دي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په سیمه کې د اټومي وسلو د ګواښ راکمول بللې دي. په منځني ختیځ کې بیا خبرګونونه څنګه څه متفاوت دي. سعودي عربستان د امریکا له لوري د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي په دې اساس شرایطو کې هڅه کوي د جګړې د کمیدو لپاره حل لارې پیدا کړي څو په سیمه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د عراق دولت بیا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه په کلکو ټکو غندلې او خبرداری ورکړې چې د امریکا دغه ډول بریدونه په سیمه او منځني ختیځ کې د ټولو هیوادو سلو او ثبات په خطر کې چوي. پاینال کې عمان چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبوي په یو بیان کې پر ایران د امریکا دغه بریدونه غندلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پر ایران د امریکا بریدونه د سیمې د هیوادو لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسرائیل بیا هغه وعده چې پر ایران د امریکا د بریدونو کلک هرکلی کړی او دا یو تاریخي اقدام بللی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي د دغو بریدونو هدف دا و چې اطمینان ترلاسه شي په سیمه کې هیڅ هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی نه لري، هغه وسلې چې د اسرائیل او امریکا ګټې په سیمه کې په خطر اچوي. د طالبانو حکومت البته افغانستان چې د ایران سره ګاونډی دی پکې واکمنو طالب چارواکو د دغو بریدونو په تړاو تر څو ساعتونو تیرېدو هم څه نه دی ویلي، باوجود دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په استانبول کې دی، ممکن له ایرانی سیال سره و هم ګوري، خو په دې رابطه تر اوسه څه خبرګون نه دی خولی او نه د طالبانو جګپړي ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر او نورو بیانو کې په دې رابطه باندې څه ویلي دي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا پر ایران د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف او د سیمې او نړۍ امنیت ته ستر ګواښ یاد کړي. ښاغلي کرزي وړاندې ویلي د ایران اټومي پروګرام موضوع دی د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پر ایران دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې ایران د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو منافعو د دفاع حق لري. ترکیه بیا پر ایران تیره په اټومي تاسیساتو د امریکا د دغو بریدونو په ارتباط ویلي چې دغه بریدونه د خطر زیاتوي چې سیمه ییزه شخړه په نړیوال سطح باندې خبره شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي انقره د بریدونو وروسته د احتمالي پایلو په اړه ژور اندېښمنه ده.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران په اټومي تاسیساتو مو د امریکا د نننیو بریدونو راپورټ واورید او د دغو بریدونو په اړه خبرګونونه. د امریکا ولسمشر دغه بریدونه بریالي بللي او ویلي دي چې ایران د خبرو ته ستون شي. ایران وایي دوی د خبرو میز نه دی پریښی، خو چې کله خبري روانې وي اسرائیل په ایران برید وکړ. همکار اسد لودین د سیاسي چارو کارپو او امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد پوښتلی دی چې ایران له لسو ورځو راهیسې اسرائیل سره په جګړه دی او اوس امریکا هم جګړې ته داخله شوه، آیا تهران ته به له خبرو اترو پرته بله کومه لاره پاتې وي کنه؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکی لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغه سو چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران پرې پوه دی، نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا د ډېر بل لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکه چې دغه درې اټومي بټۍ په نخښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راولوتې دي، یعنی دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري، لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي الوتکې شته؟
دا ډېر تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه بي دوا الوتکې دي، او بي دوا الوتکې د لپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوې دي په تخنیکی لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو د لپاره چې کوم هوایی ډګر په کار دی، کوم هنګر په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا یې تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایی اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتوی کې هم لري، لیکن د بی ټو او بی دو پنځوس، دا بی دو او بی دو پنځوس چې په افغانستان بریدونه کړي وو، د دغو هوایی ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکی لحاظ دغو تخنیکی مسایل ته په کتو هوایی ډګرونه په امریکا کې دي. میزوري د بی دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بهر کې هم د تر بریده پورې کولی شي چې دغه الوتکو هوایی ډګر ولري، د کښتۍ د لارو، هغه ډېر ګران تمامېږي، او د بي دو پنځوس لپاره د افغانستان لپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولې دغه د ټکسس وي. نو په تخنیکي لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د بي دو هوایي الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي. د دوی هوایي ډګر، د دوی رنوې، د دوی هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې په نورو سیمو یا نورو اړو کې په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دي الته وکولې سي چې هم ناشتي وکي او هم د عملته ووسی او هم د دماغ ځای پاواسي.
سیاسي کارپو او امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد سره مو د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه د ازادي رادیو مرکه واوریده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته هم هلته د شته ستونزو او خطرونو له ویرې نشي ستنېدلی، خو یو شمیر نور بیا وایي ګواښونه به وي خو اړ دي چې بیرته ستانه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې په اټومي تاسیساتو د امریکا تر برید وروسته د لا زیاتو بریدونو ګواښ هم کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایی بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمیر دوی نن یکشنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړي و خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي. دی وایي وضعیت ډیر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډیر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتلو پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد بوي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا یو درشمه په خپل اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لوکومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22مه د لسمې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبل اوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي د واګه بندر د تړل کېدو له امله د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې. دا ټولنه او سوداګر د پاکستان او هند له حکومتونو غواړي چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګری ته اجازه ورکړي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه هم مني چې په دې ورستیو کې د سیمه ایز کړکیچ له امله د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ شوي دي. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه باریده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانې ده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نو موږ یې زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 500 یا 600 میلیون ډالر په ارزښت وچې میوې په ګودامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټاپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 14مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالی له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
لار خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده تقریبا 30 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي. ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوی فصل را باندې راغی، دغه مشته د تباہی سره مخامخ کی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې ورستیو کې په سیمه کې د کړکیچ لامل د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزو سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا وخت چې د وچې میوې مشکلات شته مونږ ګرام ته دي چې د نورو لارو نه ودی کی هغه هم اوس ایران
هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکیچ سربیره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لولارې هر کال د 500 میلیون ډالرو په ارزښت خوچه میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیون ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر لولارې افغانستان ته واردېږي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د انجنونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د انجنونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني سولایز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د کمپاین په یو اعلامیه کې ویلي د دې محدودیت پر ضد غلي پاتې کېدل د افغان جنو په حق کې جفا ده. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان وایي که څه هم د نجونو د زده کړو لپاره له بېلابېلو لارو خپل غږ پورته کړی دی خو د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس مهال هر ډول سوله ایز اعتراضونه بند دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي او سره له دې چې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو موسسو لخوا اوربانی فشار غلی دی تر اوسه په دریز کې توپیر نه لیدل کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د انجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ایز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوی له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه دی د انجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. د ځوانانو څخه او په ځانګړي توګه له محصلینو څخه زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپل خوندو په ملاتړ صنفونو ته له تک څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو زمونږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همدا د نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کانفرنسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي. یو یادښت دی ولیکي یا دې هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو لارې د خپل خويندو غږ تر نړۍ ورسوي. خاغلی روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوی تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستي کتابونه لولئ هیلي او د راتلونکي خوبونه جوړوي آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندمو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محرومې شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته خی په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او دا غیتی او نو سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي د هغه ځوانانو مشرانو مدني فعالانو نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
لزده کړو راګرځول شوی یو شمیر انجونی وای کڅوم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیلمنې وی چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي خو په خبرې د هلي امداسي هلي پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکو سیدی کوثر هاشمی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ دوه مخکې د لسم ټولګي زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل
4 سال است که دختران افغانستان
څلور کال کېږي چې افغان جونې لسته کړو لري دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه بلکې یوازې د دې لپاره چې مونږ جونې یو. مونږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کیږو خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کال کېږي چې زموږ غږ خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي. زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. مونږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نه زندګي در تاریکي
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي تر څو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00